برنامه یک ساعته دیگه. نوریاس نوری با شما هست. آقای نوری سلام و صبح بخیر.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو بلې پښتو خبرونه ته هرکلی. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي جګړه د ستونزو حل لار نه ده، خو آیا نوی حکومت له طالبانو سره سوله کولی شي؟
اوس په افغانستان کې هم شرایط ډېر زیات بدل شوي دي، هم د افغانستان حکومت زیاتې تجربې ترلاسه کړې دي.
په دې اړه په یو تفصیلي راپور سربیره دغه راز اورئ، د امریکا پوځ په افغانستان کې هوایي بریدونه زیات کړي. آیا دغه بریدونه د افغانستان د دفاع د وزارت په مشوره ترسره کیږي؟ پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب درته خبرو. خو لومړی به حامده هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال موسسې د افغانستان د حکومت له لوري د پغمان په پیښه کې د لاس لرلو په تور د 15 تنو اعدام د عدالت خلاف وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امریکایي پوځیان د دوی په غوښتنه هوایي بریدونه کوي، او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا پوځ دا منلی چې د دغه هیواد د ځواکونو په مشرۍ ایتلافي قواو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي. پورا خبرونه واوري. د بخښنې نړیوال موسسې د افغانستان د دولت له لوري د پغمان په پیښه کې د لاس لرلو په تور د 15 تنو اعدام د عدالت خلاف وباله. د دې موسسې د آسیا پاسیفیک د برخې مرستیال رئیس ډیوډ ګریفتس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پغمان د جنایت په تور د محکومانو د اعدامې دو پاک سلامل کې ازادي راډیو ته وویل.
The death penalty is an affront to justice.
هغه وایي د دام سزا د عدالت سپکاوی دی، عدالت نه دی تامین شوی. د قضیې د افغانستان په قضایي سیستم کې ډېرې ژورې نیمګړتیاوې په ډاګه کړې. داسې نیمګړتیاوې چې باید ووایم، څو ورځې وړاندې نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې د مراسم په وینا کې د هغو یادونه وکړه. له دغو کسانو څخه د ټول تحقیق او تعقیب په لړ کې خورا زیاتې ستونزې وې. د افغانستان د ګونو محکمو د پغمان په پیښه کې 15 تنه د جنسي تیری او وسلوال اغلا په جرم په اعدام او 2 په 60 کاله حبس محکوم کړي وو. د دوی د اعدام سزا په خواني ولسمشر احمد کرزي د واک تر سپارلو 2 ورځې مخکې تایید کړي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امریکایي پوځیان د دوی په غوښتنه هوایي بریدونه کوي. د امریکا د پوځ له لوري د اګست په میاشت کې د زیاتو هوایي حملو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاندوی دولت وزیري وویل چې د امریکایي پوځیانو له لوري د هوایي حملو د زیاتېدو معنا دا نه ده چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو حملې یا فشار په افغان دولت د وسلوالو مخالفانو حملې یا فشار زیات شوی دی.
په ماریبوی عملیاتو کې کله چې موږ ته ضرورت وي، زمونږ د غوښتنې په اساس باندې نړیواله ټولنه یا د ناتو ځواکونه چې په افغانستان کې دي زمونږ سره مرسته کوي او زمونږ ماریبوی عملیات او حمایه کوي. دا په هغه صورت کې چې موږ ترې د غوښتنه وکړو.
خغلی وزیر پینال کې ویل چې امریکایي پوځیان یوازې هغه مالوي بمباري کوي چې افغان امنیتي ځواکونه ترې وغواړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې د 214 مخه نیول ده. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه ریاست خبره کړې ویل شوي چې د ملي امنیت کارکوونکو تیره ورځ له 150 کیلوګرام څخه زیات چاودیدونکو مواد چې په یوه شنه رنګه لانډ کروزر موټر کې په مغلق ډول ځای پر ځای شوي و کشف کړي. خو له دې امله چې موټر د انتقال وړ نه و نو دغه ځواکونو تر کنټرول لاندې یوه چاودنه وکړه. اعلامیه زیاتوي چې دغه مواد د ډیورن له کرښې اخوا په دې موټر که زه پر زشی و. د افغانستان ولسمشر د هرات د مابس د وضعیت د سیرل لپاره یو پلاوی وګماره. د هرات په مابس کې شاوخوا 300 بندیانو لتیرو لاس ورځو راهیسې د خپل ژوند د شرایطو او په زندان کې د پراخ اداري فساد د موجودیت پر خلاف احتساب پیل کړی وو. د هرات د مابس بندیان پر خپل دوسیو د چارواکو د بیا کتنې غوښتنه هم کوي. د وزیرانو د دارالانشا او د چارو د ادارې د عامه اړیکو د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی په امر د هرات مابس د وضعیت او د بندیانو د شکایتونو د سیرل لپاره د سید مراد شریفی په مشرۍ یو لاس کسیز پلاوی ټاکل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خونکو د ستونزو د حل کولو غوښتنه وکړه. د ارګ لیوی خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون په یو غونډه کې چې د خونکو د ورځې د لمانځلو د څرنګوالي لپاره جوړه شوې و، د پوهنې مالی عدلي کار او ټولنیزو چارو له سرپرست وزیرانو سره د خونکو د ورځې د لاخل لمانځلو او د خونکو د ستونزو د حل کولو په باب خبرې وکړې. پام وکړی څو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا پوځ پرون تایید کړ چې د دغه هیواد د ځواکونو په مشرۍ ائتلافي قواوو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي. دغو ځواکونو پرون او وړمه ورځ د ترکیې په پوله کې کوباني ښار ته نږدې پر سخت دریځو شپږ هوایي بریدونه کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د کوباني ښار د اوسیدونکو په اړه ژوره اندېښنه لري. ښاغلي کیری لکړه ایلا څرګنده کړه چې ترکیه به ژر پریکړه وکړي چې د اسلامي دولت پر خلاف څه احتمالي رول په غاړه اخیستلی شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته پرون وویل چې د سوریې پولې ته نږدې پوځیان ولیږي او هلته د جګړې په وجه د بې ځایه شویو ملکیانو لپاره حایله سیمه رامنځته کړي. ملګری ملتونه وایي لکله چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسیې پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند شوی دی. لږ تر لږه د 321 تنو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ د سپټمبر په 15مه یعنې څه باندې یوه میاشت پخوا اوربند شو. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لپاره لوی کمشنر پرون ویل په دوینسک دی پاتسیف او چاتی کې نښتې دوام لري. دوینسک یو له لویو ښارونو ځینه دی چې د بیلتون غوښتونکو په ولکه کې دی. دوی ویل د اپریل مای څخه چې جګړه پیل شوې ده تر اوسه پورې د اوکراین په ختیځ کې لږ تر لږه 3,600 تنه وژل شوي او 8,650 نور ژوبل شوي دي. د جګړې په څ باندې شپږ میاشتو کې نږدې 3,600 تنه مجبور شوي چې د اوکراین له ختیځ څخه نورو سیمو ته ولاړ شي. د بل خبر لمخې اوکراین له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د روسیې پلاو بلتون پالو هغه اقدام ونه مني چې غواړي د دې هیواد په ختیځ کې یو واقعي دولت جوړ کړي. اوکراین خبرداری ورکړی چې دا کار ممکن اروپا بې ثباته کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن له ماسکو مو غوښتل چې بلتون غوښتونکي دې ته نه پرېږدي چې راتلونکې میاشت په ختیځو دونسک او لوهانس سیمو کې انتخابات ترسره کړي. کلیمکن په بروکسل کې رویټرس خبری آژانس ته وویل چې ښه خبره دا ده چې د دې سیمو خلک په هغو سیمه ییزو انتخاباتو کې چې کیفه په ډسمبر کې ترسره کوي ګډون وکړي. د روسیې د پارلمان ولسی جرګې یا دولتي دوما د لویدیز د بندیزونو په اثر اغیزمن شوي روسانو ته د تاوان د ورکولو لایحه په لومړۍ غونډه کې تصویب کړه. دا لایحه هغو روسانو ته چې له روسیې د باندې جایدادونه ضبط شوي د روسیې له دولتي بودیجې د تاوان ورکولو اجازه ورکوي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون ګوندونو له لایحې سره مخالفت وکړ او یوازې د 202 مخالفو رایو په وړاندې په 233 رایو تصویب شوه. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسیو لیوکایوف خبرداری ورکړه چې د دې لایحې تصویب به د پانګو د تیښتې اندازه چې هسې هم لوړه ده نوره هم زیاته کړي. په قزاقستان کې یوې محکمې د پلازمینې الماتی اوسیدونکي د تروریزم او مذهبي سخت دریځۍ لپاره د تبلیغ په تور په 15 کاله باندې محکوم کړ. د سیمې د څارنوالۍ دفتر پرون ویل چې دغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وروسته له دې د افراطیت په تور ونیول شو چې پولیسو له ده سره د 3 کال په لومړیو کې داسې صوتي پیغامونه ونیول چې سخت دریځۍ ته پکې تبلیغ شوی و. د ملګرو ملتولو مخدره موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې په مخدره موادو تر ټولو زیات روږدې کسان په پاکستان کې دي. دا اداره اټکل کوي چې په پاکستان کې 6 میلیونه ولکه تنه نشي کوي چې تر 4 میلیونه زیاتې په مخدره موادو روږدې دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د مخدره موادو په تیره بیا د هیروینو او چرسو د بیې ټیټوالی د دغو موادو د استعمال له زیاتېدو سره مرسته کوي. او وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد په وای دګرونو او بندرونو کې به هغه مسافر په لا دقت معاینه کیږي چې له ایبولا زپلو هیوادونو څخه ورځي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون ویل چې خپلو استازو ته امر کړی چې امریکا ته ورتلونکو مسافر په غور وڅاري چې د ایبولا نښې لري او کنه. رویټرز خبری آژانس وایي چې د لایبیریا، سیرالون او ګینی د مسافرو د بدن حرارت به اندازه کیږي او پوښتنې به ورڅخه کیږي. په همدې حال کې د ټکزاس یو روغتون اعلان وکړ چې د ایبولا په ناروغی په امریکا کې لومړنۍ پیژندل شوی ناروغ ساور کړه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک غوړی بیا هم ولولې په ازادي رادیو د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مولا ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا پاوز په افغانستان کې هوایي بریدونه زیات کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا او ناتو ځواکونه د دوی په غوښتنه هوایي عملیات کوي.
کچېرې موږ ته ضرورت پیدا شي په هغه صورت کې موږ غوښتنه کوو هغوی زموږ سره مرسته کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای جګړه د ستونزو حل لار نه ده، خو آیا نوی حکومت طالبانو سره سوله کولای شي؟
اوس په افغانستان کې هم شرایط ډیر زیات بدل شوي دي، هم د افغانستان حکومت زیاتې تجربې ترلاسه کړي دي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا له ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه غواړي چې په هیواد کې د قانون د حاکمیت او له اداري فساد سره مبارزه ګړندۍ کړي.
بدون شک هم ما مینالیم از فسادی داریم، مطمئن هستم که انشالله این حکومت دمی اتا صد روز اول کاری سر حاکمیت قانون بسیار پافشاری خواهد کردن.
ده اساسی او بشری حقوق په پروگرام که چلی خبروانی پا دوهمانی مایی که ده جون پشی بو که ده پروگرام تر سنگ در تخبرو د کورنۍ لخوا په بدونو کې په بدو کې د نجونو د ورکړې مسله څېړل شوې ده.
د کورنۍ او ترمنځ کله چې یو دښمنۍ را پیدا کیږي، د په مقابل کې د دې شخړې حل لپاره اکثرا د ځوانو نجونو په بدو کې ورکولو نه دوی کار اخلي.
ازادي راډیو په لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 صفحه هم اوریدلای شي. د امریکا پاوز په افغانستان کې هوایي بریدونه زیات کړي. د پینتاګون له شمیرنو سره سم د سه کال په اګست میاشت کې د امریکا پاوز 346 هوایي حملې کړي دي چې په تیرو دو کلونو کې بې ساري دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا او ناتو ځواکونه د دوی په غوښتنه هوایي عملیات کوي. تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د پینټاګون له وروستیو ارقامو سره سم په افغانستان کې د امریکا جنگي الوتکو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د پینټاګون معلومات ښیي چې د سش کال په اګست میاشت کې د امریکا جنگي الوتکو پر طالبانو او نورو سختري زورډلو دومره زیاتې بمباري کړي چې په تیرو دوو کلونو کې په بل هیڅ میاشت کې هم رنه وي کړي. همداراز د سش کال د جنوري له میاشتې را په دیخوا د نورو میاشتو په پرتله د اګست میاشتې بمباري په متوسط ډول درې برابره وي. د باستن ګلوب امریکایي ورځپاڼې د راپور پر اساس د پینټاګون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د سپتمبر د میاشتې د بمباریو د شمیر په اړه تحقیقات بشپړ شوي نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي کله چې افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې هوایي ځواک ته اړتیا پیدا کړي، له خپلو نړیوالو متحدانو مرسته غواړي. د د په وینا د هوایي بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه شوي دي.
کوم ځای کې چې موږ ماریبوي عملیات کوو، کچېرې موږ ته ضرورت پیدا شي، په هغه صورت کې موږ غوښتنه کوو او نړیواله ټولنه دلته چې کوزونه لري هغوی زموږ سره مرسته کوي، او که موږ ترېنا غوښتنه ونه کړو هغوی زموږ سره هوایي عملیات نه ترسره کوي. دا د دې معنا نه ده چې دلته د طالبانو حملات زیات شوي دي او موږ ډېرې غوښتنې کړي. همیشه موږ اوس خپله ماریتوري عملیات په خپله مستقلانه اجرا کوو.
له بل خوا د پینټاګون یو چارواکي اټکل وکړ چې د هوایي بریدونو شمیر به تر اوسنۍ اندازې لږ شي. امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې له هوایي قوې زیات کار اخیستو ته زور ورکړی چې تر نیمایي زیات پوځیان یې له افغانستانه وتلي او نور هم د وتلو په حال کې دي. له 2014 وروسته چې د امریکا محارب پوځیان به وتلي وي، په افغانستان کې به د شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیانو دنده د افغان ځواکونو روسنه او په جګړه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وي. باسن ګلوب رسپانه وایي چې د امریکا له مرکزي قمندانۍ څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د هوایي بریدونو په اړه معلومات ورکړي. نو هغوی وویل چې د سش کال په اګست میاشت کې د امریکا هوایي ځواک 426 هوایي حملې کړي دي، او د کال له سره د اګست تر پایه په متوسط ډول د میاشتې 125 بریدونه کړي دي.
د امریکا له متحده ایالات سره د دفاع وزارت د توافقاتو له مخې ټاکل شوی 28 امریکایي هلیکوپټرې د روان کال تر پایه افغانستان ته ورکړل سي.
په همدې حال کې د پینټاګون چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر خورا لږ شوی دی. د دوی په وینا سش کال تر اوسه پورې 48 امریکایي پوځیان وژل شوي، حال دا چې تیر کال 128 تنه وژل شوي ول. دوی په عین حال کې وایي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنها اینه است که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داده شود.
ازادي په صفو کې درموج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخین دریو نه تر پنځو بجو پوري د ازادي رادیو نه واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي. د اولس مشر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ نوې افغان حکومت له طالبانو سره سوله کولای شي. افغان اولس مشر ژمنه کړې ده چې له طالبانو او اسلامي حزب سره به د سولې خبرې وکړي، خو دا ډول وړاندیز په تیرو دیارلسو کلونو کې بیا بیا پخواني اولس مشر حامد کرزي کړی و او نتیجه یې هم نه وه ورکړې. په دې اړه په تفصیلي راپور کې به له احمد شیبه راواورو.
د افغانستان پخواني حکومت هیله لرله چې له طالبانو سره د سولې لپاره ګټورې خبرې عملاً پیل شي، خو د حامد کرزي په مشهد دیار لس کلن حکومت ونه توانېده چې طالبان د خبرو میز ته راکاشي. یو شمیر انتقاد کوونکي وایي هغه وخت د سولې د خبرو لپاره عملي میکانیزم نه و. د طالبانو د رژیم د وخت یو ډیپلومات حبیب الله فوزي چې د سولې د عالي شورا غړی دی هیله لري چې اوسنی ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د سولې په برخه کې جدي تګلاره تعقیب کړي.
که چیرې د ملي یووالي حکومت یو موټی وي، یو غښتلی حکومت رامنځته سي، دغه حکومت د سولې لپاره یو ګډه تګلاره ولري او یو عملي میکانیزم تطبیق کړي. هیله سته چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل سي او پرمختګ وکړي.
ولسمشر اشرف غنی له طالبانو او اسلامي حزب سره د سیاسي خبرو غوښتنه کړې ده. اشرف غنی احمدزی د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ټینګار وکړ چې سیاسي اختلافات له سیاسي لارو هواریدای شي. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د سولې د پروسې د بریالیتوب چانس تر پخوا زیات شوی دی. عبدالحکیم مجاهد زیاتوي که چیرته د افغانستان نوی حکومت له تیرو تجربو زده کړه وکړي، نو د سولې خبرې به بریالۍ شي.
دمره ول کیږي چې اوس په افغانستان کې کم شرایط ډیر زیات بدل شوی دی، کم د افغانستان حکومت زیاتې تجربه ترلاسه کړې دي. جناب ولسمشر، سابق ولسمشر کرزي صاحب ډیر زیات تجربه په دې کې ترلاسه کړې دي او هغه تجربه ټولې د نوي حکومت په وړاندې باندې پرېږدي. زما په عقیده باندې نسبت د پخوانه به اوس د سولې پروسه اسانه وي او په دې لړ کې به د سابقو تجربو نه په صحیح ډول باندې استفاده کیږي. نو زما په عقیده باندې چې نوی حکومت په دې شرط باندې چې په حکومت کې شامل عناصر د ولسمشر سره مرسته وکړي او هغه هم مخلصانه ګام واخلي، لکه څنګه چې د کمپاین انتخاباتي مبارزاتو په وخت کې ملت ته وعده ورکوله چې موږ به سولې ته اولیت ورکوو.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل د نوي حکومت یو ستره لاسته راوړنه ګڼل کیږي چې طالبان ورسره سخت مخالفت کړی دی. تر دې تړون وروسته طالبانو څو پرله پسې بریدونه وکړل، خو عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې په ملګرو ملتو کې د دوی استازی وو، په دې باور دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دغه تړون د سولې مخه نشي نیولی.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په هغه د معاهدې د امضا په وخت کې په صراحت باندې وویل چې دغه معاهده قابل تجدید ده. دو کلو دنینی دنینی هر طرف کولای سی خپل تجدید نظر وکړي په دې معاهده باندې. که چیرته په افغانستان کې سوله راځي، جګړه پای ته رسیږي، دا ډول معاهدات باور نه کوم چې هغه د دې په وړاندې مانی وګرځي.
مجاهد زیاته کړه که چیرته د افغانستان حکومت وتوانی شي د هغو هیوادو ملاتړ جذب کړي چې د سولې په بهیر کې نقش لري، نو طالبان به خبرو ته کښېني. د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو به ویل چې د افغانستان د سولې کلی د پاکستان او امریکا په لاسو کې ده. دوی پر پاکستان انتقاد کاوه چې د طالبانو هغه مشان نیسي چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته لیواله دي. ویل کیږي چې د طالبانو یو بل ډله بیا نه غواړي چې له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. ولې طالبان د افغان مشانو د سولې وړاندیز ردوي؟ په لندن کې د سیاسي چارو مشت افغان څېړونکی شفیق الله طاهری په دې اړه وایي.
چیزی که برای طالب ها صلاحیت نگفتند و میتواید
هغه چه چی طالبانو تا دنه و یلو صلاحیت ورکوی سیمه ایز ملاتر ده. لبد مرغ ده افغانستان گواندیان ده طالبانو حمایت کوی په سیاسی، پوځی، استخباراتی او لوجستیکی برخو که ده طالبانو ملاتر کوی. دغه مرسته طالبانو ته دا جرأت ورکړي چې نه وایي،
جرأت پیدا وکړي چې نه بګویان.
د طالبانو ویاندویانو د حامد کرزي په مشي د تیر حکومت د سولې وړاندیزونه سخت رد کړي وو، خو د طالبانو دغه دریز دوی ته څه ګټه کوي او نتیجه به یې اخر څه شي؟ بیا به هم له شاغلي طاهری واورو.
عدم حاضر شدنشان به میز مذاکره و
کچيري طالبان د خبرو میز ته نکشيني او د افغانستان د نوي دولت بلنه په دې اړه نه مني، نو د اوږدې مودې په مخه د طالبانو په زیان ده. زه ډاډه یم چې د سولې د خبرو نه منل بیا هم یو بل اجماع رامنځته کوي او نړۍ مجبوره کوي چې له دوی سره له نور شدته کار واخلي.
که څه هم ملا محمد عمر د طالبانو د مشر په توګه پیژندل شوی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو ترمنځ پراخ اختلافات رامنځته شوي دي. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی وویل یوه ډله طالبان د دې ملاتړي دي چې ملا محمد عمر یې مشي وکړي، او بله ډله یې غواړي چې د طالبانو د ډلې مشي دي ملا اختر محمد ته وسپارل شي.
نوی حکومت له طالبانو سره کولی شي سوله وکړي؟ ستاسو په نظر له کومې لارې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګېدای شي؟ په دې اړه خپل نظرونه د افغان شرکت د افغان بیسیم شرکت وبخې د 1903 شمیرې له لارې له ازادي راډیو سره شریک کړي او خپل پیغامونه راوستوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوی چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو سمس اتسو اتلس شمیره ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
عبدالسلام زهیر له هلمند په پیغام کې لیکلی دی چې زما نظر دا دی چې طالبان تر هغو پورې سوله نه کوي چې بهرني ځواکونه نه وي وتلي. اوس خو بیا بیخي سوله نه کوي ځکه چې امنیت تړون لاسلیک شوی دی. او سلام سید عبدالاکبر سادات له کونړه سلامونه را لیږلي او لیکي چې د پغمان د پیښې د عاملینو د اعدام د سزا هرکلی کوي او دوی تمه لري چې دا سزا به په افغانستان کې د جرمونو له کموالي سره مرسته وکړي. دغه راز سپان هم له کندهار لیکلي چې د بغمان د پیښې د عاملینو اعدامېدل په کندهار کې خلک ښه اقدام بولي. تاسو هم کولی شئ چې د 1903 شمیرې له لارې پیغامونه راواستوئ او موږ هم درته خبرو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو د بغمان د جنسي تیري د مجرمانو د اعدام په اړه مضمون خپره کړي او لیکي د بشری حقوقو سازمانونو او ملګرو ملتونو غوښتي و چې په افغانستان کې د قضایي سیستم د نیمګړتیاو لامل دي د دې کسانو اعدامول وځنډول شي، او ځینو سازمانونو حتی د مرګ د سزا د بیخي لغوه کولو غوښتنه هم کړې ده. خو د افغانستان دولت د پغمان د پیښې 15 تنه عاملان او یو بل جنایتکار د چهارشنبې په ورځ اعدام کړل. امریکا چپ باستن ګلوب رسپانډي د وی بلې مسلې یعنی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباریو د زیاتېدو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د متحده ایالاتو پوز له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې په دې هیواد کې هوایي بریدونه زیات کړي دي. د امریکا د مرکزی قماندې د ارقامو له مخې په تیر یوې میاشت کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 406 هوایي حملې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو میاشتو کې به امریکایي ځواکونو په اوسط ډول د میاشتې 150 هوایي بریدونه کول. باستن ګلوب جاتوی تر 2012 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي حمله ډېر زیات وی، او امریکایي چارواکي دا مهال وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په کمیدو سره د افغان امنیتي ځواکونو توان زیات شوی او په دې توګه د نړیوالو ځواکونو عملیات نور هم کم شوي دي. ورسپان وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د کمیدو یو علت ممکن دا وي چې دا ځواکونه له افغانستان څخه وځي او غواړي د دښمن سنگرونه یا پړځایونه له منځه یوسي تر څو د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د وسایلو د انتقال لپاره لارې پاکې او صاف وي. باستن ګور ورسپانه یوې بلې مسلې ته هم اشاره کړې او هغه ده په هوایي ځواک د امریکا د پوسټ تکیه افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو متحدانو ته د مسؤلیتونو سپارل د دې سبب شوی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په تلفاتو کې د نظر وړ کمښت راشي. خو د ډیپلومات په نامه خبرونه به استدلال کوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو او پر هوایي حملو باندې د تکیې له امله د افغانستان د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د خبرونه تر دې سرلیک لاندې آیا د افغانستان پوز د 2014 کال لپاره چمتو ده یو مضمون خبر کړي او لیکي د افغان امنیتي ځواکونو طرفات په سلو کې ډېر زیات شوي او دا ځواکونه د تجهیزاتو او وسایلو لپاره هم لسون سره مخامخ دي. ډیپلوماټ پرونه لیکي دا چې ویل کېدل چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتي لانجو او له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له امله ممکن د ملي پوز په لیکو کې درز رامنځته شي او دا پوز په قومي لیکو وویشل شي. خو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو سره په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي عسکرو حضور ډاډمن شو او په دې توګه به د افغانستان د ملي پوز په لیکو کې د ملي وحدت روحیه ټینګه شي او د عسکرو د تعلیم، روزنې او تجهیز لپاره به زیاتې مرستې وشي.
ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 25 دقیقې دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له ولسمشر اشرف غنی احمدي څخه غواړي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت او له اداري فساد سره مبارزه په خپل کاري لومړیتوبونو کې راولي. دوی د غراز د احمدي هغه کارونه هم ګټور بولي چې د خپل کار په لومړی ورځو کې تر سره کړی دي. د ولسی جرګې یو دغه غړي وایي کچره خاغلی احمدزی غواړي په خپل ژمنو عمل وکړي نو د فساد د لمنځه وړلو لپاره د جدي مبارزه پیل او له حکومت څخه د زورواکو او فساد پلو کسانو لاسونه لاند کړي. تفصیل د محمد وایس سمیم په راپور کې.
د نوی حکومت له جوړېدو سره اوس د ټولو افغانانو هیلې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی خواته دي چې د تیر حکومت نیمګړتیاوي پوره کړي او پاتې ستونزې هم حل کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي له ولسمشر احمدزی څخه غواړي چې په هیواد کې د اداري فساد لمنځه وړلو ته لومړیتوب ورکړي. په ولسی جرګه کې د خلکو دغه استازي ټینګار کوي چې د خغلی احمدزی په رښتیا غواړي د افغانستان د خلکو په ژوند کې بنسټیز بدلون راولي نو باید له دولتي ارګانونو څخه فساد لمنځه یوسي. د ولسی جرګې دوه وتنو غړو شیرولی وردګ او هیلې ارشاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر احمدزی د لومړی ورځو ګامونو د خلکو لپاره هیلې پیدا کړې دي. د غاستازي همدارنګ وایي چې د کابینې د غړو د معرفي کولو ځندیدل د دې لامل شوی چې په دولتي ادارو کې فساد پلوي کسان د فرصت څخه په خپل ګټه کار واخلي.
اوسنی ولسمشر باید ژر تر ژره خپله کابینه د معیارونو او هغه څه له مخې چې دوی ژمنه کړې چې د ملي یووالي حکومت به جوړوي او د افغانستان ټول ملت به په هغه کې خپل تصویر وګوري ژر معرفي کړي چې له خیر سره زموږ او ستاسو حکومت بشپړ شي.
بدون شک هم ما
لا شک پته من له اداري فساد څخه کړیږو. اداري فساد هغه وخت رامنځته کیږي چې د قانون حاکمیت کمزوري وي او کله چې د قانون حاکمیت کمزوري شي هر څوک غواړي جرم وکړي، قتل او تیری وکړي. په ځنګړي ډول د اداري فساد د سمکو د غصب د مخنیوي په برخه کې متاسفانه په تیر د 10 کلونو کې سندې شوی، خو ان شاء الله چې د حکومت به په خپل لمړنۍ وسلو کاری ورځو کې د قانون په حاکمیت ډیر ټینګار
وکړي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره ژمنې کړې وې چې په انتخاباتو کې له بریا وروسته به له فساد سره مبارزې ته په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د کابل بانک د دوسیو د بیا څېړلو په برخه کې د ولسمشر احمدزی د فرمان صدرول هغه نښې بولي چې د دوی په باور خلک په هیواد کې خې حکومتداري ته هیله من کړی دي. د غستازو همدارنګ د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې په فساد ککړ کسان محاکمې ته راوکاږي. د ولسی جرګې وبل غړي حاجی محمد هاشم په دې حق له ازادي راډیو ته داسې وویل:
نمایندای مردم
ازای خلکو اساسو او د پارلمان غړو تل ټینګار کړی چې ها ستونزې چې لدی مخکې په حکومت کې موجود وي په ځنګړي ډول د اداري فساد د قانون د پلي کېدو د عمل منفعه ملي او بنسټیزو پروژو پر تطبیق کې د دې ستونزو په لری کولو کې وکولای شي. خلکو ته
مردم بیا جایګای خوب بده.
په تیرو 10 کلونو کې اداري فساد په افغانستان کې یو لوی ستونزه و چې دا هیواد یې د نړۍ په کچه بدنام کړی و. نړیوال ټولنې څو واره د افغانستان پر حکومت فشار راوړ چې له فساد سره جدي مبارزه وکړي، کنه نو له دې هیواد سره بخپلې مرستې بندې کړي. اوس ټول خلک سترګې په لاره دي چې آیا نوی حکومت به وکولای شي څو اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي او په فساد باندې ککړ کسان محاکمې ته راوکاږي او کنه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري چې د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو دوام کوي. اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د 1903 شمیرې لاره مور علیګلی دي. ولی محمد لزابل نه لیکي کچې افغان حکومت غواړي چې سولر راشي امریکا باید پر پاکستان فشار راولي. محمد عثمان هم له زابل لیک اشرف غنی باید احمدزی باید باید پاکستان لاسوهنه بند کړی په افغانستان کې. البته دغه راز یو بل اوریدونکو عبدالقیوم لیکلی دی چې حکومت کولی شي چې سول راولي خو چې له طالبانو سره خبري وکړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. دغه راز به واورئ چې له سعودي عربستان افغانستان ته د حاجیانو د بیرته تګ پروسه پیل شوې ده. خو اوس به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د بخن نړیوال مؤسسی د پغمان په پیخه کې د لاسلارلو په تور د 15 تنو اعدام د عدالت خلاف وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امریکایي پوځیان د دوی په غوښتنه هوایی بریدونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې د ویستر چاودنې مخه نیولې ده. د افغانستان ولسمشر د هرات د محبس د وضعیت د څیړلو لپاره یو پلاوی وګماره. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ښوونکو د ستونزو د حل کولو غوښتنه وکړه. د امریکا پوځ دا منلی چې د دغه هیواد د ځواکونو په مشرۍ ایتلافي قواو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي. اوکراین له اروپایي اتحادیو غوښتل چې د روسیې پلو بلتون پالو هغه اقدام ونه مني چې غواړي د دې هیواد په ختیځ کې یو واقعي دولت جوړ کړي. د روسیې د پارلمان ولسی جرګې یا دولتي دوما د لویدیز د بندیزونو په اثر اغیزمن شوی روسانو ته د تاوان د ورکولو لایحه په لومړۍ غونډه کې تصویب کړه. په قزاقستان کې یوې محکمې د پلازمینې الماتی اوسیدونکی د تروریزم او مذهبي سخت دریځۍ لپاره د تبلیغ په تور په 15 کاله باندې محکوم کړ. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو او بندرونو کې باغه مسافر چې پلا د قطمې نکیږي چې له ایبولا زپلو هیوادونو څخه خبرځي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې لوستلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو دات کام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې د کورنیو لخوا په بدو کې د نجونو د ورکړې مسله څېړل شوې او دغه راز د ژوند په شیبو کې به هم د اختریزو دودیزو د اخترونو د دودونو په باب واورې. خو اوس له سعودي عربستان افغانستان ته د حاجیانو د بیرته تګ مسأله راخلو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د سعودي عربستان افغانستان ته د حاجیانو د تګ د لړۍ د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت اداري او مالی مرستیال دایو الحق عابد ازادي راډیو ته وویل چې ټول حاجیان به په 15 ورځو کې هیواد ته انتقال کړي. له ښاغلي عابد سره د ازادي راډیو خبريال ابراهیم صافي مرکه کړې ده. ښاغلي عابد د مرکې په پیل کې دغه پروسې د پیلېدو په باب وویل.
خوشبختانه د حج فرضي مراسم پای ته ورسېد. د بیرته راتک پروسه نن شپه شروع کیږي او زمونږ اولین پرواز جدې نه کابل ته 2 بجې شپه رسیږي چې مجموعاً د 15 تر منځ دا پروسه ختمیږي او زمونږ انتقال پروسه شری زمونږ د افغانستان سلور عمده ولایتو کې ترسره کیږي لکه کابل، هرات، بلخ، قندهار.
سحکل سمرا جن تللی و د حج د فرسیدا د کول لپار.
سحکل زمونږ مجموعي تعداد سلور 20,000 حاجیان مو اصلي سم 10,000 دی. اما کوم کار چې حرم شریف کې ترمیماتي کار جریان لري په دې اساس زمونږ موقت سهم سلور 20,000 اجیان دی.
مسخ کل د اجیانو د رسولو یا د بیرته دراتګ پروسی کې کمی ستونزې وي او کم ستونزې سره مخ وو.
الحمدلله سکل زمون درې شرکت سره قرارداد وو لکه اریانا، صافی او کامیار. بینن زمون ظرفیت هم درې چنده شوی وو. ترانسپورت چې د مکه او مدینه هم درنګ د تعمیر او د حرم شریف پینس کوم ترانسپورټیشن سیستم او ان مجموعه توګه سره زموږ پروسه ډیر ښه وو او زموږ اجنم چې موږ روزمره ور سره تماس کیو ډیر ښه وجه باندې تر سره کیږي او زموږ اجنم خوشاله دي. او زموږ د ټول مراسم کې زموږ تلفات هم 12 کسان وو چې وا کسان نارینه وو او 15 کسان زنانه. او زموږ کوم حوادث هم سکرډیټ لیک وو او د 12 کسانو کې هم د هرات ولایت په خانه وکیل سید شفیق آقا چې ډېر خسړی ښه شخصیت وو، هغه هم حرفات کې وفات شو، چې موږ د هرات خلکو ته هم تسلیت وایو. مینان زمونږ معافیت هم تعداد ډېر کم دی سکل، او حوادث هم چې سطحي حوادث وو کم دی. امیدوار چې د مراسم انتقالات هم ختم شي او زمونږ سکل حج ختم شي، آینده کال لپاره موږ تدابیر ونیسو.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت اداري او مالی مرستیال دایول حق عابدو چې له سعودي عربستان نه افغانستان ته د حاجیانو د بیرته تګ د پروسې د پیلیدو په باب معلومات راکول. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو خپرېدو ته وخت نه دی پاتې. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، او له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لوی ښارونو کې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. دوه اونیز پروګرامونه خبردو ته چمتو دي. مخکې دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واورید، اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته غوږ شئ.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو هر کلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان په هغو سیمو کې چې خلک عدلي او قضایي بنسټونو ته کم لاسرسی لري، هلته د خلکو ترمنځ د خپل منځي لانجو د حل لپاره عرفي جرګې دود دي. د جرګې ځینې وخت د دوه کورنیو ترمنځ دښمنۍ په بدو کې د نجونو په ورکولو سره پای ته رسوي. په دې خبرونه کې په همدې مسلې چې د بدو ودونه څه پایلې لري او د افغانستان قوانینو په دې برخه کې څه ویلي خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله آغلې مریم زرمتی را سره ملمه ده. چې خبرونه ته ورته ښه راغلاست وایو.
مننه ژوندۍ یوسف.
په سر کې راته وایي چې د بدو ودونه کوم ډول ودونه دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو پیګ افغانستان یو سنتي ټولنه ده، په دې سنتي ټولنه کې د یو وخت تاریخ لري. د تاریخ په جریان کې ډیر زیات واقع تر سره سوي دي، او ډیر زیات دودونه لا تر اوسه هم مشترکات دي. نه خوخي دودونه دي، یعنی په ځینو اوقاتو کې د خځو د تاریخوالي سبب کیږي. اگر چې په کورونو کې د دښمنو د سړیدو یا د حل د منازاتو د حل لپاره له دغو دودونو نه کار اخیستل کیږي، خو قرباني اکثرا په کورونو کې میرمنې وي. لکه څنګه چې تاسو ویل دي، بده ودونه کوم ډول ودونه دي؟ بد واده هغه ډول واده ته یا یو قرارداد ته چې د کورنۍ یو ترمنځ کله سه یو دښمنی را پیدا کیږي، په بیلابیلو عواملونو باندې یو کس وژل کیږي او یا هم یو بل غټه مانوي صدمه یې کورنۍ ته رسیږي. په دې په مقابل کې د دې شخړې حل لپاره اکثرا د ځوانو نجونو په بدو کې ورکولو نه دوی کار اخلي، تر څو وکول شي د دوه کورنۍ، د دوه قومونو او د دوه قبیلو ترمنځ دښمنی لبینه بوزي. اکثرا د نجونو جبرن په نکاح باندې ورکول کیږي، جبرن دی واده ته مجبور کیږي. سه طبیعي ده پیغه کور کې چې دوی هلته ورځي، د دوی لپاره ښه زمينه د ځوان کولو لپاره مساعده نه وي، ځکه هغه کورنۍ خپل یو زوی یا د کورنۍ یو غړی له لاس ورکړی وي. دغه د مارک په مقابل کې دوی دا مېرمن کور ته راوستي، او دوی په اکثرا په دې مېرمنې ته یو قاتل په سترګو باندې ګوري، او همیشه هڅه په دې باندې وي چې دا مېرمن وځوروي، وې کړوي، وې ربړوي په تکلیف کې، تر څو د دې کورنۍ د دې شتونچه دلته آگاوسی او پوسی سی دا لوری دلته په تکلیف ده او په زحمت ده. اکثرا دا د جبر ودونه په غوسی مو کې واقع کیږي. سالته لکه څنګه ستاسو ویل چې خلک عدلي او قضایي نهادو ته لاسرسی نه لري، او یا هم هلته دودیز جرګه ډیر زیات رول لري، او په غو دودیز جرګو کې اته جزایی مسائل الو فصل کیږي، او دغه الو فصل په اساس باندې دوی تصمیم نیسي، احکام صادروي، او بدبختانه د دې احکام قرباني په دې جرګو کې هم مېرمنی وي.
د افغانستان په قوانینو کې په بدو کې د نجونو د ورکولو په برخه کې څه پیش بینی شوې ده؟
افغانستان په قوانینو کې مدني قانون وایي چې جبري واده
تر سره کېدای نه سي، یعنی هیڅ امکان نه لري چې یو خځه دې ته مجبور شي چې دا جبران واده ته مجبور شي، ځکه په دې واده په تر سره کولو کې رضایت چې د نکاح اساسي رکن ده، دا یو رکن ګڼل شوی ده. او هغه نکاح سي رضایت پیږي چې د دواړو طرفو موجود نه وي، دا نکاح ستونزمنه بریږي. ډېر تاوتریخوالی په وړاندې د مانی قانون هم دلته وایي سي چې چیرته یو څوک یو بالغه میرمن یا نابالغه میرمن دې ته مجبوره کوي چې دا د بدو په مقابل کې ورکړل سي یا دا واده ومني او یا واده سي، د دې قانون په اساس باندې به مرتکب د دې عمل په لس کاله حبس باندې یا تر لس کاله زیاتر او زیات نه وي، په داسې حبس باندې به دی محکومیږي. او هغه خلک چې په دې کې زی دخل دي، لکه شاهد، لکه وکیل، لکه مسلی، لکه هغه کس عقد نکاح ترسره کړی ده، دوی به په دې په متوسط حبس باندې محکومیږي. او تا که په دې کې میرمن راضي ونه اوسي، کولای شي دا نکاح د فسخ درخواست ورکړي او دا نکاح فسخ کیږي. نو مکتوب او جواز د قانون دا ډول ودو ته جواز نه ورکوي، صراحت لري په قانون کې. د جبر ودو او د بدو ودو قانوني بڼه نه لري، بلکې یو عرفي بڼه لري.
درنو اوردونکو خبرونه دوام لري، او سی ولاند وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
لکه څنګه چې په بدو کې د ودونو تر سره کېدل دواړه خواوې ناراضي وي، هم انجلۍ او هم هلک، دغه ډول ودونو پایلې څه دي؟
د بدو د واده په پایله کې طبیعي ده چې دواړه طرفه ناراضي دي. یعنې داسې نه ده چې دلته یا صرف جلۍ قرباني د دې عمل ده او یا هم هلک قرباني د دې عمل ده. په تعصب سره دواړه د دې تصمیم قرباني دي او دوی مجبوره دي چې یو داسې ژوند سر کېږدي یا داسې یو ژوند ته غاړه کېږدي چې په هغه کې د دوی نارضایتي شامله ده. هلک د پارس کې د سیس خپل ورور، خپل تر یا بل د کورنۍ غړی له لاس ور کړی دی، په مقابل کې جلی د خونبها په نوم باندې یا د بدو په نوم باندې د دوی کور ته راوصل شوی او دای مجبور مکلف دی. غسی انسان سره چې د زړه نه غوړي، حتی په ځینې اوقاتو کې د ورور د قاتل په سترګو ورته ګوري، ژوند ورسره کوي. جلی هم د دې لپاره چې کورنۍ بدی سره شوی او دا هم په داسې کورنۍ کې چې هلته ټول د دې لپاره د دښمن په نظر باندې ګوري، هلته ژوند ترسره کوي. او په تیره بیا د دې میړه یا د دې خاوند سره دا نه سي کولای ورسره تطابق د نظر پیدا کړي او یا هم تفاهم پیدا کړي. نو طبیعي چې په داسې کورنیو کې د ابتدا نه د دې واده رکن یا اساس په بدبختی ښودل شوی ده او دې ته موږ باید منتظر نه اوسو چې دا واده دې وروسته ډېر کامیاب واوسي او یو ښه نتیجه دې ورکړي. حتی او ځینې اوقات په داسې ودونو کې موږ تاسو دې شاید یو سي ښځې د اصولي اقاربونه د هغو سره د کېناستو جګېدونه یا د ملاقات نه منع کوي، د هغو سره روابطونه یې منع کوي. ښځه د یو غلام په حیث باندې په دې کور کې اوسېږي، هېڅ وخت دې حق نه لري چې حتی منډې وزوندي ته د خپلې کورنۍ سره اړیکې ولري. په ځینو اوقاتو کې حتی دغسې مندو سې ماشومان زیږي، دوی د دې حق نه لري چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. نو طبیعي ده چې دا ډول ژوند د هیڅ انسان لپاره د منلو وړ نه ده. په داسې شرایطو کې ژوند کول ناممکنه دي او په پایله کې یو ډېر شدید تاوتریخوالی کورنۍ کې په وجود راځي.
په پای کې غواړم وپوښتم، لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کلیو بانډو کې څارنه کوي، ګرځي، د دې ډول ودونو نه ډېر باخبري لري، د دغه ودونو د مخنیوي لپاره څوک مسؤل دي؟ نه څوک باید مخه ونیسي او حل لارې تاسو څه وړاندې کوئ؟
که کورنۍ کې یو ورور راجګیږي، یو بل نفر وزني او بیا د هغې دښمني د سړېدو لپاره د دې پرځ دا ورور له بینه ولاړ نه سي، د هغې د سړېدو لپاره که خور په قرباني ورکول کېږي دا عادلانه نه ده. د هغې دپاره د حل لارې دا دي چې که چېرته همداسې یو موضوع واقع کېږي، چون جرم فردي عمل ده، هر سړی باید د خپلو اعمالو جواب ووایي او د قانون په مقابل کې مسؤول ده، دی باید خپله سزا وویني. پاتې سو دا مسله سي موږ اکثرا کوشش کوو چې کورنیو ته د دې پوهاوی ورکړو چې لور او زوی دواړه اولاد دواړه په موږ تاسو باندې حق لري د دوړو حقوق باید ادا کو د سونو کو سی یو وی د بل لپاره قرباني کو خو اکثرا په کلیو باندې کې د تصمیمونه اته د کورونو یو په ساته باندې نه نیول کیږي د تصمیمونه د جرګو د قومونو په ساته باندې نیول کیږي په ځین اوقاتو کې دوی ته اړه وننګ د سی او موضوع د دوی قانون ته او هم عدلی او قضایي نه هدو ته ورزيږي دغه لپاره کوشش کوي چې د موضوع په همدې شکل باندې حل کی ترڅو مسائل قانون ته ونه رسیږي خو کچرته په دې مسایلو باندې عدلی او قضایي نه هدونه خبري کوي هم همدا جلسې قرباني دي هم دې سوادو ده د یو مرجع ته شکایت کوي نو په دې صورت کې د مېرمنې او نجونې د قانون تر حمایت لاندې راځي او قانون لدوی نه هر ډول حمایت کوي لکه څنګه چې په قانون کې تصریح شوی دي د دوی قانوني حقونه دوی ته دوباره ورکول کیږي
اغلی مریم زرمتی ډیره زیاته مننه کوم ودان خبرونه کې مرسته کډون وکړ
مننه الله تاسو نه زوند
درنه وردون کړ تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای اوریدل تر بلې خبرونه مو الله ماچ
جوان په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
قدرمن اوریدونکو سلامونه می و منی تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم پراونه مو د اختر پاره ده ځین خلک په دې نظر دي چې په دې ورستو کلونو کې په اخترونو کې لګښتونه او مصارف ډیر سوي دي نو وابهرو چې دوی څه یادوي او د حل لارې څه بولي دا مطلب به زه ومان او وګمره شې دي درته وړاندې کړو
قدرمنو اوریدونکو ډیری خاریان دا خبره کوي چې لڅو کلون راهیسی د اخترونو مصارف ډیر شوی دی دوی وایي په خوا به خلکو کورنۍ کلچې په خولې او لګوچې می وبوه په همدې وی غاړه ایستا کبه یو اختر ته جامې کړی وینو بلتبه نه کولې خو اوس علاوه لدی چې څو جوړه جامې کوي پر دسترخوانونو یا ډول ډول وچی او تازه میوي ایښي وي او میرمنی د اختر هری ورځی ته جلا کالی جوړوي ومن په همدې اړه له مختلفو کسانو سره مرکې کړې دي په پیل کې به د کابل د اوسیدونکي محمد رفیق ترخیل مرکه واورو
د دې اختر په ایسه کې راته وایسته چې په خوانی اخترونه څنګه وو وسنی اخترونه څنګه دي مصارف څنګه وو
موږ په دې خو په خوانی اخترونه او په خوانی خلک هغه قانی خلک دا هیڅ نه وو چې ما تدرې جوړو کوو ضرور جوړو کوو نن سبا خو چې اخترونه دي نن خو اختر نه در ټوله سیالي د مقابله ده تربون مې ورجانه جساخان د سیټه کوو چې مې وو پکې او تازه مې وو پکې کول چی یو پلان او بيستانه او خارجي مې راغلي دي د ما جساخان کې ولا د پلان شي کمد یو غریب سړی کرم چې کابل کې لاړ شي نو په دې ساخان به پیند شپږ رقم شهاني کې یې لري کې نه لري کارځي به دا یو بدبختی ده چې د وطن ته راغلی ده ما دا چې سړی لیدل ده ښه یو څوک به نه لري شیرینی ورته کې له چای سره دا پرون پورې لوګر او لاوی کاو اته لو دلته په دې منطقو کې ورته نه لري چې جلال آباد کانال ته بلوو بشته دا شیرینی خو دې بیرته راو بس لري چې خطر کې دا چې شیرینی ده چې تای کې
په لباسونو کې څه تغیرات راغلي دي
څنګه اوس افغاني لباس به خل ما بین وتل ده څوک یې دا د ترکیه نه راغلي دي داسې علی پلانی کړی دی ترکی راته وکړو څوک یې هن راغلی دی دغه بدبختی ټول خدای راستي چې کرکټر باندې دا ټول د حکومتو مونته راوستل دي زه هنده کاله سکم زه پنجابای کاله سکم ولی خپل افغانی به ما خزلالته په ټافټه وای او عام خاص به امغه نه یو کاله جوړو ډیر اقتصادي به مو کوم کار کېدل به باندې اوس هغه ترکی کړی ورځنه ته مجبور شي ترکی ورته واخلي هغه نو کمیسونه په یګی ساره کمیس تلکاو پورې قیمت لري
دا اوس تا څو ډول مې واخیست
یاره اوس به څه صادر ته کوم خو څه سره مې واس کې دا هغه مې اخیست لمدا وجت
یعنی په یو اختر کې څومره مصرف صرف پدې میوه راځي
یار باور وکړ چې زه ډیر پکی سړی مې ډیر مسكين دی خدای نو لس 15000 روپۍ نه سر په میوه باندې لزر نو مې کتن خرچه کم نه راځي سر په میوه جاتو باندې کالی خو پرې د بوټان خو پرې د کولی وساده رو د ټیکره د شان خو بجای پرې
ځینې کسان یو کوټه لري همسایه یو چیرته د ناستې ځای نه ټول کله روان
په خو به یو یتګاوه دا ټول کالی خېلو کم یا خېلو ک تر خېلو ک بابو خېلو عرب لاچو دا ټول خېل دغه یتګا تر ټولېدل او دغه د به سیمون وکاو تر مبارکی به وکول سره هر سره خپل کور پر روانو یا به چیرته ملجه وزارت الته بار سره خپل شوق روان ووس خو دغه خبر یې نسته دا ووس روزانه ک ته موټر ونه لري باور وکاو چې چا حیات نه کیږي و داس یو د اوس وخت راغله تر ګور به موټر کې راځي ته به موټر لاړ شي روزانه ځان بم درته کم کار کیږي هغه خلکو نظر هم یو رقم کار کیږي او چې دا شیونه لري احترام دم څوک نه کوي خلکو کې دونه مینه محبت کم سوې ده نو زه خو داسې وایي ما چې یو یتګا یو ځای معلوم وای چې دغه ځای ته عام خاص خلک دي داسې میله دي وکړي ورځې د اختر به کې تیرې کې داسې ځایونه په کابل کې نسته د پاطرافو کې ستا د اوس هم یو ځای ورته تعین وایي ښه خبره وه چې ټول ورتلی میله یې کوله کور ودان.
حاجی نظر محمد راغب د کابل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. له ده به واورو چې د اختر د لګښتونو په باره کې څه نظر لري.
اختر کې اوس نوی رواجونه په اختر پسې پیوند سوي پوخانی غوندې هره ورځ پوکوي او نور هم زیاتوي. دې رواجو کې دا دی چې مثلا یو سړی غریب ده او بلې پیسه داره ده، دې دواړو په منځ کې تفاوت نه وي. میوې کې دسترخوان دا پیسه داره خو به مثلا پیسې پیدا کړي دا به راوړي وا به اخلي، خو زه دغه بلته حیران یم چې دا یې د کومه دا یې ممغونه پستې او بادام اخلي، هغه هم دومره پستې او بادام لري. کالي همداسې یو بل سره مسابقه وهي، دا یې که مثلا د 500 کالي اخلي بلې د 600 بلې د 1000. دا اختر کې به پخوا یوازې شوروا یا د چا کا زور رسېدی او پلاوګی او داسې عادي عادي شیان به خلکو پخول، خلک به راتلی او ډوډۍ به خوړه تلوتی نه. خلکو به بیا ویل وای هره ورځ اختر نه ده چې ته شوروا وخورې. اوس وروره شوروا خو بیخي د پخو لاندې سوه، پلاو هم اوس پسې 200 رقمه نور شیان راوتلي او اقتصاد مخ په شا روان ده او خوراک مخ په مخه روان ده. د دې دواړو په منځ کې فاصله ورځ په ورځ ډېریږي او خلکو ته دا زیاناوره ده، تاوان د خلکو ملي اقتصاد ته هم تاوان کوي. که موږ اوس جو مثلا یو میلیون خلک حساب کو یو میلیون کوره، دوی که زر افغانۍ په هر اختر کې اضافه مصرف کړي دا زر میلیون افغانۍ کیږي، او که 2000 افغانۍ مصرف کړي 2000 میلیون افغانۍ کیږي. دا که په سلو کالو کې ضرب کو بیخي دا د حساب وزي، په دې باندې سرکونه جوړېدای سي، په دې باندې کلینیکونه جوړېدای سي، مساجد جوړېدای سي. دا کوم شرعي سبغم نه لري او کوم افغاني سبغم نه لري، دا خوش رواجو نه دي.
میرمن بخت بیبي د غزنی اوسیدونکې ده. دا وایي په اخترونو کې میرمنې ډېری سرګردانه او ستړي وي.
شپه کې خېچې پورته کېږي د اختر په شپه باندې تېروم به کالي مینځې، کولټې پاکوي، ګلمالې وږي، راسپینوي باندې کاجي باسي، دا ټول ټکوږي چې د اختر په شپې دا ټول ښې برابروي. ډوډۍ پخوي، دېګ پخوي، په لمانځه مال باندې جومات ته چای وروړي، شیر چای وروړي، الواوې پخوي. که چې چا چای په مخ کې ورغی توده مړۍ وه، هغه ډېر لوی نوم لري. دا د لمر لا نو راختلی د دوی چای هم راغی، ډوډۍ هم راغی. که چې چا ناوخته ورغله خلک خاندي مسخرې کوي، وایي چې نا وخت راغی. بیا نو بعد چې دا خلک دالکان دا پلوان مشران دا ټول د اخترون بارکې ته ورځي، دا ښځې خارانې منډې ورته وهي، قدرې کوي، زتې کوي، مثال د میوه ورکوي، یو جي بل راځي. نو بیا د اختر دا درې ورځې دا ښځې ډېرې سرګردانه وي.
د میرمن بخت بیبي په وینا په کلیو کې اوس د اختر رواجونه او لګښتونه کم شوي دي، خو په ښارونو کې برخلاف تر پخوا څو برابره ډېر شوي دي.
ورومبای خو ډېر ترتیبات وو، اوس بیا خاص ترتیبات نه، اوس لږ کم شوي. په ښارونو کې بیا ډېر شوي دي، میوې دي، کلچې دي، تازه میوې دي، وچه میوه ساتشی دي، دا هر شی یې تقریبا. اوس چې ښځو د درېو ورځو د اختر ځانته ځانته هره یوه کالي کوي، درې جوړه کالي کوي د هره ورځې دپاره. ومبای به یو جوړ کالي وبیې کړو، کنچ اختر بیې وکړو، لوی اختر بیم فکر وو. اوس که لس ښځې په کور کې دېرش جوړه کالي کېږي، دوه درې جوړه کوي، چې دا ماجې معمولي کالي اخلي اوس زره څه زره روپۍ کېږي. چې ورې بټې ته نه بلېږي، مقصد دنیا لباسي ده، هر شی کوي تر چا ځان نه کته کوي.
محمد حسن پخوا کوچی وو، نوموړی وایي اوسنیو لګښتونو ډېر تاوان راوړی دی. ومان پختلې مرکه اورو.
او اجي صاحب د کوم ځای اوسیدونکې؟
دلته د الغوی ورتوي، الغوی کې پراته.
چیرته ده دا منطقه؟
د دې د 500 پاملې شاته دلته پراته.
اجي صاحب د اختر د رواجونو پیسې کراته وای، نن سبا د اختر رواجونو سدي په دې کې خلک ډیر زیات مصرف کوي، په لباس یې کوي، په میوه یې کوي، په پیو جوړه کالو یې گزاره کوي، درې څلور ورته اخلي. په دې یو څه خبر راته وکړه، د رواجونو په خوا څنګه وو؟ څنګه
پخوا وخت کې مونږ کوچانو ایلبندو ته بتلو، مثال خبرې ما په ژوند باندې اخترونه ټول په ایلبندو کې وو، کروتو غوړي وریځې دغه شیان به یې خواړه یا به کوم څه مثالال که دا به یې خواړه. اوس د مالدارۍ نه خلاصوي دي، اوس هر کور لس زره پنځلس زره شل زره دېرش زره روپۍ مصرف کوي په سیالۍ ډوډۍ ورکوي. وروره چې څه میوه ده که وچه ده او که لمده ده تر بادامو پیسته پورې دا ټول یې اخیستي مصرف یې کړی. هلته یې سبۍ د چی سره خوري، بیا چې مغرمه سي بیا یې د چی سره ورور دا وچې میوې لمدې میوې دا ورته راوباسي وې خوري. ما دې ورېده بچی دي که انګور دي که ښځه دي که لور دي که خپله، نو چې پنځه زره جوړه کال دي په کال کې پراته یم یو جوړ دوه جوړه اختر ته نور هم ورته کوي.
تاسو په خیال دا مصارف دا ښه دي نه دي؟ ښه نظر مو څه ده په دې حیسه کې؟
دا له خارج نه چې دا ډالر راځي خو په همدغه یې مصرف وو کنه، د افغانستان چې نه جوړېږي خو په همدغه اخترو کې هم دا مصرف کړي.
دغه تربورګلوي ده، د دې ګټه څه ده؟
بس خو هغه به درته ګټه ښکارېږي چې کوي، چې ګټه ورته ښکاره نه وي نو څه ضرورت خو پرې نه ده چې کوي.
کور دې ودانه
ځي بس تا دې هم کور ودانې خیر وي.
حیات الله خان کابل ته له زابله را کډه شوی دی. دی وایي زما دولس ماشومان دي او په اختر کې مې پنځوس زره افغانۍ لګښت کېږي. ومان مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
حیات الله خان څه کاروبار
کوې؟ صاحب هلته داسې خوشتې مشتې هم هلته موږ بس دا غریبي ده کوو.
دا راته ووایه چې دغه د اخترو رواجونه چې دي دا تاسې څنګه دي؟ دا پخواني رواجونه مو څنګه وو؟ اوسني رواجونه مو څنګه دي؟ مصارف ډېر سوي دي کم سوي دي؟
زموږ صاحب هغه پخوا رواجونه چې وو هغه د پدر سه چې وو هغه یو داسې و چې مقصد هغه وره بلو د اثار د یو بارکۍ دپاره د اختر مراسم به م پر ځای کړي، یو روبړ به م سره وکړي، یو چای به م وکړي، بس هر سړی په اوسکارې پوس داسې م وو. اوس داسې رواجونه چې ورسو کلچې دي او نخود دي او کشمش دي او میوه ده او اوس مصرفونه بېخي ډېر سوي دي. یاره تقریبا دغسې یو لس زره روپۍ مصرف راځي ده پر جامو نوم راځي داسې شل زره پنځه ویشت زره خامخا مصرف راځي.
نو شل زره پنځه ویشت زره دا سوه او لس زره ما نورې سوي دی دېرش زره. له دې علاوه نور څه مصارف
بیا نو زه دې خوا د هغه لوکانې میلې کوي دې خوا ته واخوا ته کرغې ته ولاړ سو، بادمباغ ته ولاړ سو، کوټ سنګې ته ولاړ سو، کم ځاګې ته ولاړ سو، بس داسې ځي منظرې کوي.
نو بیا په دې باندې به دې څومره مصرف راځي؟
مصرفونه خو صاحب ډېر د پنځوس زره پته ځان رسوي.
یو اختر ته تقریبا پنځوس زره افغانۍ مصرف ته دې ورځې څونه ګټندوی؟
د ورځې داسې د هغه لوکان انشاءالله درې سوه څلور سوه پنځه سوه داسې تقریبا پیدا کېده.
نو څه فکر کوی دا پنځوس زره افغانۍ چې تاسې مصرفوئ په یو اختر کې ایا دا مناسب دي؟
نه مناسب خو نه دی، دا خو ډېر بد ډېر یو ناکار رواج دی. دغه چې زه کوم دا ول یو نور خپل یوه اندنه په جوړوم، ځان ته ول یو کور نه کوم، ځان ته بل بشم. دا موږ اوس دا په دره ده، نو په دغه در به ته رسوي چې نه نوم هغه ځای معلوم دی، نوم هغه جګه معلوم دی، نوم نوم هغه مځکه معلومېږي. موږ د ټولو سره دغه هیله کوو.
خپله به څه کوې؟
خپل اول زه خپل ځان یادوم چې زه دا رواج کم کوم، دا رواج دې کم سي. او دا مقصد دا پنځوس زره تر پنځه زره پورې ولګېږي. داسې نه کوي هغه د په دا دوه کاله په کال کې وګه چې هغه په دا په دا دوه وخت روکې ځم لاړ شي.
کور دې ودان خیر.
السلام علیکم.
لګښتونه خو تر سره اوښتي. راځي د کابل د منډوي دکاندار مصطفی خان براته ووایي چې سګ اختر د وچې میوې نرخ په منډوي کې څنګه وو.
په ورځ ورځ موږ ته مال ګران راځي. بادام خو قسم قسم دی، اووه سوه هم کیلو ده، شپږ نیم سوه هم ده، اته سوه هم ده، پنځه سوه هم ده. چهارمغز راځي کیلو اته سوه نه سوه روپۍ، خود خود تقریبا دوه نیم سوه درې سوه روپۍ کیلو دی. وطني راځي تقریبا اووه سوه کیلو راځي او ایراني څلور نیم سوه پنځه سوه راځي کیلو. خو کلچې یو نیم سوه روپۍ کیلو دی. سیمیان راځي کیلو یو نیم سوه روپۍ. خو جلغوزه دوه سوه روپۍ کیلو دی. ساده چاکلیټ دی، بل کاکاو والا چاکلیټ دی، سل روپۍ هم ده کیلو دی، دو سو کیلو دے، پنجہ سو کیلو دے.
درنو اوریدونکو د اختر پاتې ورځ مو خوشاله. په دې اله چې بل اختر ته په لګښتونو باندې غور وکړو، کوم خبرونه ته لیکونه راستول پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده څوارلس یو اویا، په کندهار کې دوه ویشت، په جلال آباد کې څلور، په خوست او کندوز کې یو. تر بیا اجازه غواړو، بس یاو په عزت وسئ.
Mas
سوپ سر لائی دے دادا ماں سوپ سر لائی دے دادا اور سب کو پتا ہر پان فمارے دا ہر گلاب مشرا پہ شو دادا ماں سوپ سر لائی دے دادا ماں سوپ سر لائی دے دادا اور سب کو پتا ہر پان فمارے دا ہر گلاب مشرا پہ شو دادا ماں سوپ سر لائی
خاموشی گوا شور دے تیرو بم پکیلا دے دے آشا وانے پر